سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې دی تاسو مخه غلا ساتي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت وایندوي د کابل کندهار پر لوی لار د دوه ترافیکي پیښو په ترڅ کې 25 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. زموږ له مجاهد په لمه کې چونه نه پر خپل ایکس باندې په خاني ټوټر خبره کړې ویلي چې د دې دوه خنړیو پیښو په اړه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمیزو چارواکو ویلي چې د چهارشنبه په ورځ مسافرلونکو موټرو له ټانکرونو سره ټکر کړی چې په پایله کې په لسهاوو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نو واکمنو غکړی چې د خپل ژمنی پر ځای کړی کنه لکه د افغانستان د طالبانو غندې په بخنه سره په نړیواله کچه منځوي شي. انټونی بلینکن پرون په نیویار کې وی غونډې ته وویل طالبانو نمړی خپل ځان ډیر اصري څرګند کړ خو په خبرې وروسته اصلي رنگ ښکارا کړ چې لکه بلې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبري اژانس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځوي توپ لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د هیئت تحریر شام وسلوال ډلې ته چې پر سوریې واکمن شي ویلي که غواړي چې منځوي نشي باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمېر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریې نو واکمنو چا د ترکیې ملاتړ ورسره د لانړۍ سره د تعامل خبره کړې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونه ازادي او د اقلیتونو حقونه خوندي کوي. د روسیې ولسمشر وایي روسیه د اوکراین په جګړه کې خپل اصلي هدف ته په نږدې کېدو ده. ولادیمیر پوتین په یو کانفرانس کې نن وویل روسیې ځواکونه د جګړې د نمړۍ کرښې په اوږدو کې د پرمختګ په حال کې دي. ولادیمیر پوتین چې له نږدې 15 کلونو راهیسې په روسیه کې واکمن دی خپل خبره ډېره مشخصه نه کړه چې نمړني هدف یې څه دي، خو مخکې ویلي وو چې هغه وخت سوله ممکنه ده چې اوکراین غیر نظامي او بې طرفه شي. پر اوکراین د روسیې د غیر موجه برید چې د 2022 کال د فبروري په 14 پیل شوی و له هم روان دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ لوبه کې چې نن د زمبابوې په پلازمېنه هراري کې ترسره شوه کوربه هیواد ته د 230 منډو په توپیر ماتې ورکړه. زمبابوې ته افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې د 500 دویمه لوبه وه. دریمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. په کندهار کې دوه ترافیکي پیښو خلکو ته مرګ ژوب لاړولې. د هغه کسانو چې په دې پیښه کې وژل شوي کورنۍ غړي وایي وړاندې د دغې پیښې د قربانیانو د کورنیو سره مو خبرې کړې دي چې تفصیل به یې راسره واوري. پر افغان نجونو د بندیزونو په لړ کې افغان نجونې وایي چې دغې بندیزونو ډېرې خواشینی کړې دي.
ډېره ناهیلي شوې یم او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځي له بندېدو وروسته راته پیدا شوې دي.
نور مطالب هم شته ملتیا هم غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې مو زه فریده سیال د محمود سیا د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سه کال په ټول افغانستان کې لیو لکو 15,000 څخه ډیر د کولرا وبا پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان په راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی راغلی چې په نړیواله کچه یمن د کولرا د ډیرو پیښو په لرلو سره نومړی افغانستان او پاکستان په ترتیب سره دویم او دریم ځای کې قرار لري. تفصیل حدیث پردیس نورو.
په افغانستان کې د بیلابیلو ساري او انتاني ناروغیو د خپرېدو په اړه د اندېښنو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په افغانستان کې 15509 د کولرا پیخي ثبت شوې دي. په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه د دسمبر 13 خپور شوې راغلي چې په نړیواله کچه د کولرا زیاتې پیخي په یمن کې ثبت شوې، افغانستان دویم او پاکستان بیا دریم ځای لري. د روغتیا نړیوال سازمان په دې میاشتنی راپور کې هیله ښودلې چې د کولرا واکسین په برخه کې پرمختګ شوی او د نومبر په میاشت کې 3.9 میلیونه ډوزه واکسین ذخیره شوی. په داسې حال کې چې نړۍ د کولرا واکسین لپاره لږ تر لږه 15 میلیونه ډوزو ته اړتیا لري. سکال کولرا د افغانستان په ګډون 45 هیوادونو کې تر 4000 زیات کسان وژلي دي. د کابل یوې اوسیدونکې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوه ماشومان په دې ناروغي اخته شوې دي.
څو ورځې وشوې چې زما ماشومان په شدید نس ناست اخته دي. ډاکټرانو ته مې بوتلل، دوا مې ورته واخیسته، اوس یو څه ښه شوې دي.
د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر فرید عمری دغه ناروغي د مخنیوي او وقایوي تدابیر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
باید کوشش وکړو کچيري زموږ لاسرسي د وبا واکسینو ته پیدا کیږي، واکسین باید تطبیق کړو. دوهم، باید پاک او صحی اوبو څخه استفاده وکړو. کچيري بیا مو هم پاک او صحی اوبو ته لاسرسي نشته وي، هغه اوبه باید وېشول شي. ورسته لغې څخه د هغه اوبو نه باید استفاده وشي. دریم، باید لاسو مینځل، هدې تر څنګ خپله شخصي حفظ الصحه هم باید مراعات کو، او په شپې خوړه سهار ته پرېنږدو.
ډاکټران وایي چې د کولرا ناروغي لوی نخې شدید نسناسته یا اسهالات دي چې د انسانانو په بدن کې د اوبو د کمښت لامل کیږي، او په دې ناروغۍ ټول واړه لویان او میرمنې اخته کیدی شي. دا لومړی ځل نه دی چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې پر کولرا ناروغۍ د لسګونو زرو کسانو د اخته کیدو خبره کوي، بلکې د روان کال د اکتوبر د میاشتې په 13مه یې د سپټمبر د میاشتې د احصایې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په کولرا ناروغۍ اخته 1,955 کسان ثبت کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو کړنې نجونې د کور په څلورو دیوالونو کې بندیوانې کړې او د ژور خفقان په لوري بولې دي. ریچارډ بینټ د خبرې تیر ورځ د زده کړې تمکیدلې نشي په کانفرنس کې کړې دي. تفصیل سنه ککړ نورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي تنجونو پر سکړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل راتلونکی ژوند او فرصتونه په کور دننه محدود وویني او د ژور خپګان په لور ولاړ شي. ریچارډ بنر د چهارشنبې په ورځ د زده کړې تم کېدای نشي صندوق سره په مرکه کې وویل له عامه ژوند څخه د ښځو سیستماتیک حذف به د افغاني ټولنې لپاره نه بدلیدونکې پایلې ولري. هغه خبرداری ورکړ چې د دې بندیزونو په اوږدمهاله پایلو کې د بیوزلۍ ژوروالی، د جنسیتي نابرابرۍ او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالی، د ماشومانو ودونه، د ماشومانو کار او نور شامل دي. ښاغلی بنیت له افغان ښځو او نجونو سره خپلو خبرو ته په اشارې سره وویل دوی په دوامداره توګه ټینګار وکړ چې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح په افغانستان کې د اوسني وضعیت تر ټولو دقیق بیان دی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د تبعیض او ظلم ایدیولوژیک او سیستماتیک ماهیت منعکسوي. ښاغلی بنیت وروستی ځل د نومبر په 23مه په جنوا کې په یوه کنفرانس کې د افغان میرمنو د حقونو فعالانو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره لیدلی و. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار وکړ چې د دغه وحشتناک نظام ننګول او طالبان حساب ورکوونکي ګرځول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ښاغلی بنیر د خپلو خبرو په دوام کې دغه شان زیاته کړه چې د طالبانو دا استبدادي نظام د نجونو ترمنځ د ځانوژنې د تمایلاتو د زیاتوالي لامل کیږي. طالبانو د روان زیږدیز کال په اګست میاشت کې ریچارډ بنیر د دوی پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د پر سفر بندیز ولګاوه. خو ښاغلی بنیت ویلی افغانستان ته د سفر د بندي سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو حکومت د بندیزونو او ژوند ته د هیلې نه درلودو له امله یې ځانوژنې ته لاس پورې کړی. یو له دوی څخه فاطمې ازادي راډیو ته وویل
متعلمه صنفین
دینه هم ټولګي زده کوونکې ووم چې له بعد مرغه خوانځي زموږ پر مخ وتړل شول. دې موضوع دومره زما پر روان اغیز وکړ چې ځان وژنې اقدام مې وکړ او نږدې یو نوی روحي او رواني روغتون کې بستر شوم.
د خوست ولایت اوسیدونکو هریواز د رادیو ته وویل
اوس موږ ټول افغان نجونو ته او میرمنو ته ژوند بی معنی شوی دی، ځکه موږ هیڅ هدف نه لرو. ډېره نهیلي شوی یم او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوې دي او ډېره خواشینې یم چې نور به څه کېږي زموږ په ژوند کې او نور به څومره بندیزونه په موږ لګېږي.
تن چونې په داسې حال کې د افغانستان اوسنی وضعیت خپله نهیلي څرګندوي چې تازه د سویډن حکومت هم د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت کړکېچن دی او د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو پر زده کړو په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار، د دوی پر سیاسي او ټولنیز فعالیت او ان په ازاده توګه د میرمنو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول، خو تل یې ادا کړې چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. هغه ادا چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د افغانستان جنوب ته ورځو. د کابل کندهار پر لوی لارې د غزنی اړوند دوو سیمو کې پر دوو خونړیو ترافیکي پیښو کې 250 کسان وژل شوي او اته شپېته نور ټپیان دي. نور تفصیل حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
په غزنی کې د پرونیو دوو ټرافیکي پیښو په مرجوب لکه زیاتوالی راغلی دی، که څه هم د پیښو له مهاله په دې اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي، خو تازه د غزنی لپاره د طالبانو د والی وین حافظ عمر پنجشنبې د ورځې په سهار رسنیو ته ویلي چې په یادو پیښو کې 250 تنه وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي دي.
فلحال خو مو تاسې مرغوب رسېده تقریبا 160 شاوخوا کسانو ته رسیږي. په هغه کې دي د 50 شاوخوا چې د شهیدان لرو له بعد مرګ چې په هغه کې زنانه او ماشومان او نارینه دي، خو ډېرې سي دي نارینه دي. نو اسلامي امارت له کومه اعلامیه نشر شوې ده.
دا دوه ټرافیکی پیښې پرون ماخام غزنی کې د کابل کندهار په لوی لار کې شوې دي. مخکې په غزنی ولایت کې وی سیمه ایز طالب سرچینې چې نه غوښتل نو موغږ په راپور کې خپور شي، د وژل شو شمیر 500 او د ټپیانو 40 تنه خود لایو. د حافظ عمر د معلوماتو لمخې لومړی پیخه د غزنی اړوند سیمه کې هغه وخت رامنځته شو چې یو مسافروړونکو موټر له یو ټانکر موټر سره چې غاز لیکدول ولګید. دویمه یوه د غزنی د نانی په سیمه کې له لومړی یوې نږدې 15 کیلومتر لري هغه وخت رامنځته شو چې یو مسافروړونکو موټر له یو ټانکر سره ټکر شو. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکس پانی په خوانی ټویټر کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې دوی د کابل کندهار پر لوی لارې د تیر شپې د موټرو د ټکر خونړی دوه پیخي سیډي، خو مجاهد په دې اړه یادو پیخو کې د وژل شو شمیر 259 د ټپیانو 15 تنه خود لیدي. په ټولنیزو رسنیو کې د پیخو لزای په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاری چې لوی بسونه په بشپړ توګه ویجاړ شوی او په وینو کې لتپت پراته ټپیان زګیروي کوي. د هلمند ولایت وسیدونکو محمد ګل چې د اجمل مخلد په نوم نږدې خپلې په پرونی پیخه کې وژل شوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل د کندهار ولایت وسیدونکو محمد عارف چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لوی لارې تک را تک کوي، پر دغه لار د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او د ټرافیکي قوانینو د نه مراعاتولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کم موټروانان چې پر دغه لارې ځي او کم شرکتونه چې دی له بعد مرغه کم اصول چې ترافیکي اصول دي ترانسپورټي اصول یې هغه په پام کې نه نیسي، زیات موټروانان حتی د نشي توکو څخه استفاده کوي او د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. نو زموږ هیله د افغانستان اسلامي امارت څخه دا چې افغانستان په عمومي شاراو کې ترافیک او ترانسپورټ او موټروانان او ترانسپورټي شرکتونه باید کنټرول کړي.
په غزنی کې ځای خبريالان او ازادي رادیو ته ویلي چې یاد مسافروړونکو موټر په ویرویس نیکو بهمن ترانسپورټي شرکتونو پورې اړوند دي، خو په دې اړه طالب ویندویانو تر اوسه کوم معلومات نه دي شریک کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یاد مسافروړونکو ترانسپورټي شرکتونو سره خبري وکړو، خو بریالي نشو. ازادي رادیو په خپلواک ډول د یاد معلوماتو کاروالۍ نشي تائیدولای. قسم د پرونی پی خو پاړه د طالبانو د حکومت په بیان کې چې د زبیح الله مجاهد له لوري خبر شوی راغلی چې اړوند اورګانونو ته په جدي ډول سپارښتنه شوی چې د دغه پی خو لامل معلوم او پراتنونکو کې د دا ډول خنړی پی خو مخه دی په کله کوي ول شي خدا لمړی ځل نه دی چې دا ډول خنړی پی خرامینست کیږي په دې ورسته کې د افغانستان په لوی لارو کې ټرافیکی پی خو په بیساری کچا زیاتی شوی چې خلکو وخت نا وخت آزادۍ رډیو سره خبرو کې په دې اړه د جدي اقدامات غوښتنه هم کړې ده د موټر چلوونکو له لوري بې احتیاطي چټک تګ او د نشئی توکو استفاده د سرکونو خرابوالی د خوندیتابو اصول او ترافیکی قوانینو ته نه پام او د منظم ترافیکی سیستم نشټواله په افغانستان کې د ترافیکی پیښو عمده لاملونه بلل کیږي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
تاسو مخه غل آزادی رادیو نوري ولاندې بر سره وری چې د بریټانیا د دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو لپاره په بریټانیا کې د میشتیدو پروګرام به بل اخره پاتې ورسیږي د دغه هیواد دفاع وزیر جان هلی کڅ هم د دې پروګرام د پاتې رسیدو نړیټن نه اعلان کړی خو د چهارشنبه پورې د پارلمان ته په یو لیکلي بیان کې ویلي دا بهیر نشي کېدای چې نه تمامه پاتې شي د راپور به روس درته ولرو خو اوس به نړیواله موضوع راوخلو د اوکرين ولسمشر په سل کې لا پرون رئیسي هڅه پیل کړی چې د خپل هواد امنیت لپاره تضمین ترلاسه کړي تفصیل احمد چی برناورو
د اوکرين ولسمشر وایي چې اواز د ترانس اټلانتیک یو والی کولې شي چې د اوکرين د جګړې د درېدو سبب شي ولودمیر زيلنسکي نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې له مشانو سره د خبرو پر مهال له اوکرين سره د نور ملاتړ غوښتنه وکړه دا خوشتنه په داس وخت کې شوې ده چې داسې اندیشنې شته چې د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ چې کله د جنوري په شلمه لوړ وکړي د کیف لملاتړ څخه بلا سوخلي په بروکسل کې سرمشیزی تل رسیدو سره سم زيلنسکي وویل په حقیقت کې متحد ایالاتونه او اروپا په یو ځای کولای شي چې د پوتین مخاوني سي او اوکرين وشخوري زيلنسکي زیاته کړه چې د سولې لپاره اتحاد ته اړتیا شته او د نوي کال لپاره د متحد ایالاتونو اروپایي ټولنې او د اروپا د نورو هیوادونو ترمنځ د اتحاد ضرورت دی په بروکسل کې دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړه شوه چې د اوکرين پر بنسټیزو تاسیساتو او شارونو د روسي د توغندیو او درون الوتکو پر لپسې بریدونه روان دي او اوکرایني ځواکونه چې شمیره وسلې په کمیدو دي د اوکرين په ختیځ کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د درېدو په برخه کې لستونو سره مخامخ شوه دي د روټرز ارنس په وینا چې د نننې غونډې د اجنډا مسوده تر لاسه کړې ده د اروپای ټولنې مشان او زيلنسکي به د اوکرين د ملاتړ لپاره تر هغه چې اړتیا شته په خپل رسمنو ټینګار وکړي د دې مسودې نتیجه دا راوتلې ده چې روسیا باید پرې نه شودل شي چې بریالي شي د اروپای ټولنې د مشانو ټینګار پر دې ده چې د اوکرين په اړه باید هیڅ پریکړه د کیف لګډون پرته ونی شي تر دې غونډې یو ورځ مخکې په بروکسل کې زيلنسکي د ناتو له سرمنشي مارک روټا او د اروپای ټولنې له هغه مشانو سره غونډه وکړه چې د اوکرين لپاره په هغه صورت کې د ځانګړي پلان د جوړېدو تکل کوي چې ډانلډ ترامپ د اوکرين لمناتړه لاس واخلي یا پر کې فشار راولي چې د اوربن له خاطر ولسمشر پوتین ته جنې امتیازات ومني په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي د جرمني پولند ایتالیا ډنمارک هالند مشانو او د اروپای ټولنې چارواکو برخه اخیستې وه په دې غونډه کې ولسمشر زيلنسکي پر دې ټینګار کاوه چې د اوکرين لپاره امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو د حکومت ارکام د ژوندۍ او موجوداتو د انزورونو د خبرولو د قانون د پلي کولو په ډله کې شامل شو په دې رستیو کې د ارک په رسمي پاڼو د طالبانو د حکومت له خوا خبرېدونکي خبرونه او اعلامیې لانزورونو پر تخبريږي تفصیل به د سپوږمنورو
د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو نه خبرولو په اړه د طالبانو د مشر حکم چې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې راغلی اوس د طالبانو د حکومت په مهمو ادارو کې په عملي کې دودای د روان یونې د دوشنبه لورځ راهیسې د طالبانو د حکومت مهم چارواکي رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند مولا برادر مولوی عبدالكبير او عبدالسلام حنفي د خپل خبر پانو لارې د ژوندۍ او موجوداتو انزورونه او ویډیوګانې خبروي دوی اوس یوازې خپل بیرغ یا د ارګ د ودانۍ انزورونه خبروي لدې مخکې د طالبانو د مشر لخوا په میزان میاشت کې د دې فرمان تر صادرې دوه وروسته د طالبانو د حکومت ځینې نورو چارواکو لکه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم، د مالیه وزارت سرپرست محمد ناصر اخوند او د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا د دې قانون د عملی کولو پلویان پاتې شوي او په خپلو ټولنیزو پاڼو کې یې د انځورونو او ویډیوګانو له خپرولو ډډه کړې. بلخوا د طالبانو د حکومت ځینې نور چارواکي لکه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد لا هم د خپلو فعالیتونو په اړه انځورونه او ویډیوګانې خپروي. کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړو لخوا د طالبانو د مشر ځینو فرمانونو ته نه پاملرنه د دوی په حکومت کې د جدي اختلاف ښکارندوی کوي، چې دا به د دوی په خبره د لا زیاتې بې اتفاقۍ او انشعاب لامل شي. له دې ډلې صلاح الدین سعیدی د پنجشنبه په ورځ د قوس په 9 له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو لپاره سخت مضر رسون کې دی او دقیقا د تمام مسائل بد تفرقې او عدم فرمان برداری موجب شي، چې هغه تصور د ابتدایي چې د خلیفہ باید بلا قید و شرط اطاعت شي هغه ماتون کې دی، او دا مخکې د دین چې نور ته ضرر رسي د طالبانو ته ضرر رسول شي او ضرر رسي.
د ژوندې موجوداتو د انځورونو د نخ پرولو قانون د طالبانو د حکومتي ادارو د فعالیتونو د خبرونو په خبرولو کې خند رامنځته کړای او په افغان رسنیو یې هم فشارونه ډیر کړی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل،
با روند تطبیق
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو له امله د افغانستان رسنۍ په ځانګړې توګه د تصویري رسنیو فعالیت له سقوط سره مخ دی. دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرېدل د رسنیو له لارې منع شوي واقعا د اندېښنې وړ ده.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت دا اقدام د دې لامل شوی چې تصویري رسنۍ په افغانستان کې د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. هغې یادونه وکړه چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله د ډیرو رسنیو خپرونې بندې شوې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مخکې له دې په کندهار، تخار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې د تصویري رسنیو فعالیت محدود کړی و. د دې وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر ټینګار کړی و چې د امر بالمعروف نوی قانون به په ټول هیواد کې په تدریجي ډول عملي شي، که څه هم د طالبانو ډیرو قوانینو د نړیوالو بنسټونو غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو حکومت تل د خپل مشر د فرمانونو په عملي کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت پلي کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي.
اوس به هم کندهار ته ورشو، په دې اړه باندې چې هلته خلک فالوده څنګه کوي تفصیل به واورو.
د څلورو کسانو مخته د فالودې ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودې خړولو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلګي په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو دی، وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي په یرات واده کې فالوده خو شر کاله مخې لا زراتم په ځای شخان وو او بیا د داوود په وښه بیا په دای چې لا بوج په لا بوج نه لا د قانون څه سره کوم جوړ شو دا یا په انقلاب کې په دا د خلکان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لاري مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودې ګڼ دکانو نستا. محمد نسیم چې د تیر دواله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر م په هرات بازار کې د فالودې دکان لري، وایي فالودا د شیدو پیرونیو میرواری او نور خوجو ل ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
پنده هنو د سټوریجی مثال شجه باندې کړل شجه چې جوړ شول بیا ورځي ورچو کوم ورځ شپ شپ خورین سپنه نه شپه خیس باندې انو بیا لږ د بریر رنگ ورکو انا غچ مورکی انا بیا چې شیرا ورچو شیرا شورا چې څه جوش کو انا بیا بیرته مجموعه ته بیا چو انا هغه کار چې خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو څه برا ورچو پنځه ته څه برا مثال څه پنځه تور چې څه شربت تور چو انا هغه چې دغه کړل بیا نو بیا میرواریږي میرواری به چلا جوړي
د کندهار ښار وسیدونکي فالودا د خوشیو میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار ښار وسیدونکي خدیجه وایي فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دوه پایده د فچوان نه ملوړي چې می ساده خبره یو شی بالا بده شفن کې د ناوی سره چې سړی جوړه وروړي بار فالودا وروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شفن کې دغه د ناوی دود معمول دی نه د زم د خو ناوی کې وروړي ام جوړای یو او د وړي او ام فالودا یا شریخ
فالودا د کندهار د خوجو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنوی او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس به هم ورشو د برېټانیې د دفاع وزارت هغه اعلان چې ویلي دی د افغان پناه غوښتونکو لپاره په برېټانیا کې د مشتدو پروګرامونه به بالاخره پای ته رسیږي. تفصیل به لا په دې سپوږ مې واورو.
په تیر یو کال کې برېټانیا ته د زرو افغان کورنیو له لیږدولو وروسته تازه دغه هیواد دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا مشتدو دغه پروګرام پای ته رسوي. دفاع وزیر جان هیلی که څه هم د دې پروګرام د پای ته رسیدو نیټه نه ده اعلان کړې، خو د چهارشنبه په ورځ یې پارلمان ته په یو لیکلي بیان کې ویلي چې دا بهیر نشي کېدای چې ناتمامه پاتې شي. هیلی په دې بیان کې د دوامدار ملاتړ ژمنه کړې، خو په وینا یې په نهایت کې دولت په پام کې لري چې داسې یو موقعیت ته ورسیږي چې په بریتانیا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې طرحې وتړي. د بریتانیا د دفاع وزیر ویلی چې په تیر یو کال کې له زرو څخه زیاتو مستحق کورنیو ته په بریتانیا کې د میشتېدو زمینه برابره شوې، او په تیرو دریو کلونو کې هر میاشت نوې کورنۍ په دغه هیواد کې میشتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې او یا هم درېمو هیوادونو کې بریتانیا ته د تګ په تمه یو شمېر افغانان شکایت کوي چې له تیرو څه باندې درېو کلونو راهیسې بریتانیا کې د پناه غوښتنې په تمه دي، خو تر اوسه یې کیسونو کې کوم پرمختګ نه دی شوی او په درېمو هیوادونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان چې د بریتانیا کیس لري او د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
تقریبا دو سال شوه د پاکستان آمده.
تقریبا دو کال کیږي چې پاکستان ته راغلی یم. زه د بریتانیا کیس لرم. ما له بریتانوي ځواکونو سره کار کړی دی. له دوو کلونو انتظار وروسته دوه میاشتې مخکې ما ته یو فورم راواستوه. په دې فورم کې د پلار، مور، ورونو، خویندو که واده لري د میرمن نمونه باید ذکر سي. دا فورم یې ډک کړ. لما یې د یو این ایچ سی آر شماره هم وغوښته. دا هر څه مې ورته واستول، خو تر اوسه مې هیڅ ځواب یا ایمیل نه دی ترلاسه کړی.
د عنایت الله په نوم یو بل افغان چې خپل افغانستان کې دی هم ورته اندېښنه لري.
نو غوښتل مې چې ووایم چې زما مور په یو کې ده او موږ دلته افغانستان کې یو. افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې ده، نو دولت د یو کې څخه مو درخواست دی چې د مهاجرینو کارونو ته توجه وکړي.
د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی دا هم ویلي ټاکل شوی چې د راتلونکي پسرلي له پیل څخه افغانستان څخه راتلونکي کسان یوازې نه هم میاشتو لپاره په لنډمهاله استوګنځایونو لکه هوټلونو کې ځای پر ځای شي او بیا به اړوي چې د اوسېدو لپاره خپل ځای پیدا کړي. هیلی د حکومت لخوا د لومړني ملاتړ ژمنتیا څرګنده کړې، خو زیاته کړې ده چې باید خلک خپل ځان بساینې ته وهڅول شي. د یادونه ده چې بریتانیا کې د افغانانو د بیا میشتېدو سکیم ACRS په 2022 کال کې په دې موخه پیل شو چې په څو کلونو کې به په بریتانیا کې تر 20,000 کسان ځای پر ځای کړي. دغه شان بل ځانګړی پروګرام د افغانانو د بیا میشتېدو او مرستې پالیسي ARAP د هغو افغانانو لپاره جوړ شوی چې د طالبانو له وخت رسیدو مخکې له برتانیوي ځواکونو او حکومتي ادارو سره کار کړای دی. رسمي شمیرې ښیي چې د 2024 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې 1955 کسان د ای آر ای پی پروګرام له لارې په برتانیا کې بیا میشت شوي دي، په داسې حال کې چې 2426 کسان د ای سی آر ایس له لارې راغلی دي چې پکې ځانمن کډوال خزی او هغه انجونې شامل دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی و، امریکا، بریتانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې او د خپلو کیسونو د مخته وړلو لپاره په ګاونډیو هیوادونو، پاکستان او ایران کې میشت شوي دي.